سلامونه ده سهار 15 بجې شوې ده سفیولا ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغ لاست ویم نن جمعه ده د 402 کال د مرغومي جدید وښتمه د 2023 کال د جنوري 12مه پیل په خبرونو کوو ایمرجنسی وای د کابل په دشتي برچی کې د پرونی 14 لکبل د یار لاستپیان ورول شوې د ایمرجنسی روختونونو بنسټ پرون په خپل ایکس پانه کې ویلي د کابل لاته سمینه یي د دوی د کابل روختون ته د شپږو خزو او دوه ماشومان په ګډون د یار لاستپیان ور انتقال شوې پرون کابل کې دوی 14 وشو چې یوه د خیرخانی مینه ابو مسلم خراساني جماعت سیرما او بل ماسپین مال په دشتي برچی کې و د کابل د امنی قماندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وای په دشتي برچی کې د لاسي بم په 14 کې دوه کسان وجل شوی او دولس نور ټپیان دي په خیرخانه کې د حمله مسولیت د ازادۍ جبهه منلې او وای درې طالبانی وجل او دوه نور ټپیان کړي تیر شنبه هم په دشتي برچی کې په یو کاستر ډوله موټر کې د 14 په نتیجه کې درې تنه وجل شول او یو شمېر نور کسان ژوبل شول یوناما ویلو په هغه بریټ کې د هزاره ټولنې شاوخوا 25 غړي مړه او ټپیانو د شنبه بریټ مسولیت د عائشې فراتی ډلې منلې وو د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې د ترکیه رسنیو راپورونه لمخې د ترکیه د بهرنی چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنځشنبه د سرګندونې کړي هغه د ترکیه پارلمان کې د اپوزیشن د عمده ګوند خلکو جمهوریت ګوند مرستیال د نږدې میر د پښتنې په جواب کې دا خبره کړې تر دې مخکې داسې ګنګوسې وې چې د طالبانو د کډوالو او رسنیو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی او د کابل لپاره د ترکیه د شارج دفیر او د سفارت د سرپرست جینیک اونال ترمنځ پیوت ځکه چې افغان پناهغښتونکو ته د کاري ویزو د ورکړې پر قانوني کېدو خبرې شوې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې وزیر او د ترکیې د شارج دفیر ترمنځ دا یو عادي کتنه بللې دغه په وینا په دې کتنه کې افغانستان د غیر قانوني کډوالو د مسایلو او افغانستان ته د دوی د ستنولو په باب بحث شوی په ترکیه کې وخت نا وخت افغان کډوال نیول کیږي او ځینې په ځانګړو الوتنو کې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغي په ختمو لپاره همکاري وکړي دغه سفارت ویلي د خبره پرون پنځشنبه د چین د نړیوال پراختیا د همکاري ادارې CIDC مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمی مشهور دی په کتنه کې کړي د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزان یا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزان یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده د مرغومي جدید پر 15 مام د زابل روغتیا ریاست چې د طالبانو په کنټرول کې دی په مرکز کلات کې د ګوزان د دوو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړی وو که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دغو پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه وویلي خو مخکې تر دې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 4 میلیون امریکایي ډالره لیلاموي دغه بانک پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک تر دې مخکې هم دغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالره لیلام کړي پرون د کابل په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانیو 50 اویا پوله تبادله کېده په سودان کې ډیموکراسي پلاو فعالان وایي د پلازمېنې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنځمه د توپونو په ډزو لس ملکیان ووژل شول د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي دغه لس ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي دا کمیټه یو له هغو ډلو ده چې دیموکراسي پلاو لارینونه تنظیموي او اوس د سودان د جګړې پر مهال مرستې برابروي او د چین یو صنعتي اتحادیه وایي په 2023 کال کې د چین د موټرو صادرات 3.5% او په محلي سطحې خرڅلاو د کال د پای د هڅونکو طرحو له کبله 4.2% زیات وو د چین د موټر جوړولو صنعتي اتحادیې په وینا چین تیر میلادي کال 4.1 میلیون موټرونه نورو هیوادونو ته صادر کړي له دې سره چین ښایي تر جاپان مخکې او د موټرو د ډیرو صادراتو له درکه د نړۍ لومړی درجه هیواد شي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ په پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بشري حقوقو د سار سازمان په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب د یو راپور په خپرولو سره افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو بللې. د بشري حقوقو فعال او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی غړی شکر الله مشکور وایي
د طالبانو لخوا بشري حقوقو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیوستل شي.
د پاسپورت ریاست کې خلک له بې نظمۍ او ګډوډۍ شکایت کوي.
ټول افغانستان خلک غواړي چې پاسپورت واخلي او ځکه ډېر بیروبار دی او اسرائیل ته لاړم ډېر وضعیت خراب و. حتی مجاهدینو خلکو په لرګیو ویل او بد ورځ وه چې اثر یې ماشومان
د هماورۍ په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسوو له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کېږي او له خوسته په یو راپور کې اوري چې د کلونو یوه اوږده دښمني څنګه په دوستي بدله شوه.
د بدای داسې یو ژوند دی مسد ته به په آرامه ژوند نه لري حتی تر دې پرې چې شپې به مسد داسې وشکی چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راووځي څوک به وولي یا د دې طرف البته چې مسد یو سکند ته د آرامۍ د سکون ژوند نه لري.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
روزو اول مطلب ته د بشری حقوقو د سار سازمان یو وربیا ویل په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابې خواته روان دی. د غبنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي طالبانو له بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او انجونو له حقوقو پراخ سرغړونې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت په تور د خزو او انجونو پر خپل سرې نیولو ژور اندېښنه ښوولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د یوناما د اندېښنه بیزایا ده. تفصیل په دغه ریپورت کې
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو وربیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشری حقوقو په ځنګړي ډول د شوزو او جنونو له حقوقو پراخي سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمه پورز خبر سره غلي چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې شزی او جنې پکې د منځنوي او لوړو زده کړو به برخې دي او شزی پکې په کورونایو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې لکار کولو مناسبه دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې شزی په افغانستان کې د بیان په ازادي او تګراتک کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو له دې جملې د معترض شوزو خپل سری نیونی زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوې چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې خپل سری نیونې د شکنجې او ناوړه چلند څه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکوونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غوړي چې په هیواد کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوال ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولسته ډېره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقوقو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیوستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نری آیت په تور د شوزو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وښوده. یوناما پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد ترلاسه کړي چې شي طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندي ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کابل نیولې چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یو نامه دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. ښاغلی مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپله حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته، او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د پاسپورت په عمومي ریاست کې خلک له زیاتې ګڼې ګوڼې او بې نظمیو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل بیکاري، د نجونو پر زده کړو بندیز او له هیواده بهر د ناروغانو لیږد هغه لاملونه دي چې له امله یې د پاسپورتونو غوښتنه زیاته شوې. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکي هم د پاسپورت په عمومي ریاست کې د خلکو ګڼې ګوڼې ته اشاره کوي او وایي د هیواد له اوسني وضعیت څخه خلک په تیښته دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نورالله پاتمن بیا دغو نیوکو او اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
په کابل کې د کاغذي آفلاین اریزو له لارې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو په موخه د پاسپورت پر ریاست د سلګونو نارینه او ښځو هجوم، وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د پاسپورتونو لپاره د آفلاین غوښتنلیکونو د اخیستو لړۍ پیل کړه، سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو غوښتنه وکړي. حسیب الله یو د پاسپورت له غوښتونکو څخه دی چې وایي د دې لپاره چې خپلې ناروغې مور ته پاسپورت اخیستو لپاره غوښتنه ورکړي، یوه بجه له خپل پلار سره یو ځای د پاسپورت ریاست ته تللی. نوموړي د پاسپورت ریاست کې د وضعیت او بنظمۍ په اړه ازادي رادیو ته وویل
چون ما مریضدار بودیم ډاکټر صاحب،
د دې لپاره چې موږ ناروغ درلود او ډاکټرانو ویل چې دلته زموږ د ناروغ درملنه ممکنه نه ده، نو د شپې د اریزې لپاره ورغلو. د شپې یو بجه هم ډېر خلک راغلي وو، ډېر بد حالت وو. تر دې ځایه چې زما د پلار څادر هم د خلکو په منځ کې ورک شو او ډېر خلک راټول شوي وو.
دی وایي پخوای په آنلاین ډول نوملیکنه کړې وه، خو له یو کال وروسته یې لا هم خپل پاسپورټونه نه دي ترلاسه کړي. یو بل پاسپورت غوښتونکی چې بهر کې د کار کولو لپاره غواړي له افغانستانه ووځي او د پاسپورت ریاست ته د غوښتنلیک د ورکړې لپاره تللی، وایي چې طالبان خلک په لرګیو وهي او بې نظمي بیخي ډېره ده. نوموړي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست چې اعلان وکړ ټول افغانستان خلک غواړي چې پاسپورت واخلي او زخته ډیر بیروبار دی او اسال تم لاړم ډیر وضعیت خراب و. اته مجاهدینو خلکو په لارګوی ویل یو بد اوراز واسي اثر ماشومان د ټول یو ډیر بد اوراز نه زخ خپل هم سیال ترلم دغه وضعیت می ولیدنو په هیڅ گنجائش دی دغه پاسپورت اخیستلو په دغه فیل حال په دی فیل هن ورځو کې دغه نګدې ورځو کې نه و.
د بلخ ولایت یو خزینه زده کوونکی شیزر سمیم وایي چې له دې عمله چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو پریکړه یې کړې چې په بهر کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او له همدې عمله پاسپورت ته سخت اړتیا لري.
متاسفانه که ما پاسپورت ندارم، یک سال قبل
لبد مرغه پاسپورت ندارم، یو کال مخکې می نوم لیک نه کړی و، خود پاسپورت په اړه هیڅ خبر نه و. زه شخصا غواړم چې خپل زده کړو ته دوام ورکولو لپاره پاسپورت ترلاسه کړم. د افغانستان د وضعیت بدلون او ښه کېدو هیله نشته.
د پاسپورت غوښتونکي په داسې حال کې له دې وضعیت څخه شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو د پاسپورت په دفتر د خلکو د ګڼه ګوڼې او ګډوډۍ عکسونه او ویډیویي کلیپونه خپاره کړي. خلک د پاسپورټونو اخیستو ته بیړه لري ځکه چې په افغانستان کې د خدمت کولو زمینه نه ده ورته مساعده، او په پایله کې اړ کیږي چې خپل کلی او سیمه پریږدي. هڅه مو وکړه چې د پاسپورت غوښتونکو د نیوکو او د کاغذي غوښتنلیکونو د اخیستلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر هم واخلو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست مخکې اعلان کړی و چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به د پاسپورت غوښتونکو څخه د کاغذي آفلاین غوښتنلیکونو اخیستلو لړۍ پیل کړي. د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب په یوه ویډیویي کلیپ کې چې د دغه وزارت په ایکس پاڼه کې خبره شوه ویلی چې د پاسپورتونو د انلاین ویش لړۍ له یو کال راهیسې روانه ده، خو د پاسپورت اړمنو غوښتونکو ته پاسپورتونه نه رسېدل. هغه دا هم ویلي و چې د پاسپورت غوښتونکو آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکونه به په راتلونکو اونیو کې د پنجشنبې په ورځ اخیستل کیږي. هغه له خلکو غوښتي و چې د نظم ساتلو ته پام وکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو کانونو د استخراج په برخه کې د څه باندې 100 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 لویو تړونونو د لاسلیک کولو اعلان وکړ. دغه تړونونه چې د سرو زرو، ډبرو سکرو، کرومایت او د اوسپنې کانونو په برخه کې دي، پرون د طالبانو حکومت د کانونو وزارت او 4 خصوصي شرکتو ترمنځ لاسلیک شول.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمیر کانونو د استخراج لپاره د یو شمیر کورنیو شرکتونو سره د څه باندې 100 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د کانونو په برخه کې دي، د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د طالبانو حکومت، د کانونو وزارت او 4 خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل:
نن د 4 کانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموعه 100 میلیارد 150 میلیونه او 900 هزار 1,325 افغانۍ ده.
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55% به د طالبانو حکومت او 45% به د قراردادي شرکتونو ونډه وي، چې 40% مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د کانونو برخې کارپوهان دغه کار جلانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د کانونو د برخې او کارپوه ولي الله زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کېږي، دا د کوم قانون په اساس، د کوم مقررې په اساس؟ قانون نشته، مقرره نشته. د خپلې حقوقي خلا لویه او اساسي مبنا او منشأ هم دا ده چې متاسفانه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پېژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري، یو اداره حاکمه ده اما حقوقي شخصیت نه لري، حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوال قوانینو په اساس باندې. نو دا خپله غټه لویه ستونزه ده او بل شکه دا پوښتنه راپورته کوي.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانونه باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلی حافظي زیاته کړه:
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مردود
د افغانستان کانونه او نور طبیعی زیرمې د خلکو دي. د دې طبیعی زیرمو استخراج چې د خلکو دي، بعد هغوی په ژوند کې هم بدلون راولي. تر اوسه مونږ نه دي اوریدلی چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلې وي چې د سړو تر څنګ له لوږې مړه نشي. کانونه باید استخراج شي، خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري، د هېواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او په وړه به په نړیوالو بازارونو کې وپلورل شي.
هېواد جانبي نداشته باشه، وایس مواد خام ما صادر نشه، پروسس داخل مملکت، قیمت بیشتر به بازار بین المللی فروخته شه.
خود طالبانو حکومت قانون وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانونونه په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي. چې دغه وزارت په وینا په افغانستان کې به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د څه باندې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو 6 لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهرا یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو 2 کلونو کې د 200 کانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې 103 یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 6 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال پخواني حکومتونو یوازې 26 کوچنیو کانونو قراردادونه لاسلیک کړي وو. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو کانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسو، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتولۍ په اړه پر پلانو خبرې کړي. په غزه کې د روانې جګړې نن اونۍ ورځې پوره شوې او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د مرګ ژوبلو تازه شمېرې خبرې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستی بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنه کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پیل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخې اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل شوې جګړې نن جمعه اووه نوي ورځې پوره سوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پاوځ پرون پنځشنبه د غزې تړانګې په مرکزی برخه کې په ورستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبه پر ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکوونکي او دوه نور کسان ووژل شول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نومنلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د اکتوبر له اوومې په روانه جګړه کې 23,409 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید یا رد کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه راخیستې چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د هغه ښځو او نجونو په نیولو څرګنده کړې چې د امر بالمعروف چارواکو په بدحجابۍ تورنې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د پنځشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل دا سیاسنادي ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روان جنوري له لومړۍ څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بدحجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه له خولې ویلي په پلي کېدونکو اقداماتو کې فزیکي تاوتریخوالی په خاص ډول د ښځو او نجونو لپاره سپکوونکي او خطرناک دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې دا ډول نیونې له ځان سره یوه لویه بدنامي لري چې افغان میرمنې له لا ډېر خطر سره مخ کوي او همداشان عامه باور له منځه وړي. د یوناما له دې خبر پاڼې وروسته د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد پر خپل اکس پاڼه د یوناما اندېښنه بې ځایه وبلله او زیاته یې کړه چې افغان میرمنې حجاب مراتوي زور زیاتي ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې هم له چا سره زور زیاتی نه دی شوی، خو تر دې مخکې خپله مجاهد او یو شمېر نورو طالب چارواکو د لنډې مودې لپاره د یو شمېر ښځو او نجونو توقیف تایید کړی و. ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې د پنځشنبې د ورځې د زلزلې د ټکانونو خبر هم ورکړی. په دې لړ کې له عربي متحده اماراتو خبریدونکي خلیج ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د دې زلزلې ټکانونه پر افغانستان سربیره د پاکستان او هند په ځینو ښارونو کې هم احساس شوي دي. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د پاملرنې د نړیوال سازمان بې پاڼې بیا په یو مطلب کې په هرات کې د اکتوبر د میاشتې د زلزله ځپلو سیمو پر وضعیت لیکنه کړې ده چې سرلیکې دی ژمی پر ټول افغانستان منګولې خښې کړې او هرات یې تر بل هر ځای ډېر دردولی. لیکنه کې د فاطمې په نوم د هرات د تیرې زلزلې د یوې ځپلې کیسه شوې وایي هغه د هغه 215,000 کسانو له ډلې ده چې د تیر اکتوبر میاشت کې په هرات کې له شوې زلزلې وروسته له سرپناه پرته د ژمي له تیاره او سخت موسم سره مخ دي. د لیکلې په وینا دې زلزلې نږدې 1,500 کسان ووژل، تر 2,000 زیات نورې ټپیان کړل او تر 1,500 زیات کورونه یې له خاورو سره برابر کړل. په لیکنه کې د فاطمې له قوله ویل شوي چې هغه خیمې چې دوی پکې اوس اوسیږي د ژمي د سړو په وړاندې مقاومت نه لري او په ځانګړې توګه ماشومانو ته سخته تمامیږي او ناروغه کیږي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغلته د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې او نور بشري سازمانونه په هرات کې تر زلزلې وروسته پرله پسې له زلزله ځپلو سره د مرستو رپورټونه ورکوي، خو په هرات کې د هغو سیمو ګڼو اوسیدونکو چې د اکتوبر زلزلې ځپلې، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دغلته ګڼې کورنۍ لا هم سرپناه نه لري او په دې ساړه ژمي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
د خوست په صبریو او یعقوبیو کې د قومي مخاورو او مسلینو په منځګړیتوب یو درنه دښمنۍ چشپک کسان پکې وژل شوي او درې ټاپیانو په دوستۍ بدله شوه. دښمنۍ دواړو خواوو په سوله خوښي څرګندوله او له نورو خلکو یې هم غوښتل چې د خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر بدیو ته د پای ټکی کیږدي. په لویه پکتیا او خوست کې پر بېلابېلو ټولنیزو مسلو د ځینو خیلونو او خلکو ترمنځ دښمنۍ له پخوا موجودې دي. جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوي 18 کلنه دښمني چې د دواړو لورو شپږ کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړیتوب به دي ختمه او د پښتني دود له مخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپۍ ړنګې کړې. د مسلحینو د جرګې یو غړي انجینر قیوم مشال روډیتو ویل
مسایل په دقت سره وڅېړل شي، اوریدل شي، دا نه چې یوازې خلکو نه فشار روړل شي چې فشار لامل شي، نو د هر چا خبرې بل خیره داسې اوریدل شي چې دوی ته هم کنایت پویر کړل شي، د هر خبرې دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چې دلیل او منطق ویل شي او مقابل کې ځواب ویل شي، نو داسې مسایلو کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلحینو په حال زلو حال فاصل شوه، د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ وه. دواړو جانبو له نورو خلکو هم وغوښتل چې د ځان او خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسلې د توپک له لارې یا د دښمنیو د دغې د لارې نه حل کیږي، دا د خبرو د لارې حل کیدای شي.
د بدۍ دواړه لوري دا هم وایي چې دښمني د ښکېلو لورو د کورنیو د غړو د ژوند ټول اړخونه اغېزمنوي او دښمندار په محتاجۍ، ویره، سخت احتیاط او اندېښنو کې وخت تېروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسدالله وویل
د بدۍ داسې یو ژوند دی چې مسد ته به په آرامه ژوند نه لري، حتی تر دې پره چې شپې به مسد داسې ښکاري چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راواوځي، څوک بې وولي، یا د دې طرف هر البته چې مسد یو سکند ته د آرامۍ د سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زه مسد په داسې کې دا د سکون ژوند لرم.
قومی مخور وایي کچیر تر پیخو مخ کې داوا او لانجلرون کې خپل مسلې مشران سره شریکی کی او له هغه پښته دود او دستور او سور د حل غوښتنه وکي، خبره تر وسوالو شخړو او دښمنۍ نه رسیږي. د صبری یو قومی مخور حاجی حاکم صبری وویل
هر سخته چې وي هم حل لري، نو که مخکې د دېغې نه چې نوی مشکل ته ورسیږي یا نوی نور زرغونی کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دې نه راموخوړل شي هم اکور وشي، دا به د ټولې منطقې بلکې د افغانستان په خیر به وي. دا
په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو، غرونو او دښتو پر سر د قومونو، خیلونو او کورنیو ترمنځ لانجې او دښمنۍ اوږده مخینه لري. د دښمنیو د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د هرېدو لپاره کوښښونه ډېر شوي دي.
د
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio